سلامونه او ستوري مسی وخت د ماسوشن 3 بجې سوی نن د اتوار ورځ د 2013 میلادي کال د جولای لومړۍ نیټه ده. د مشالېډو په یو بل غړي کې مزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. هیله ده روغ جوړ خوشاله بس. د پاکستان حکومت لخوا افغان کډوالو ته په هیواد کې د پاتې کېدو لپاره درې نورې میاشتې، خو بیا د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې له افغانستان ستانه شوي او اوس په کیمپ کې دي د هغو ستونزې زیاتې شوي. د دې تر څنګ د انتخاباتو په اړه رپورټونه درته لرو او اونیز پروګرام د مشال مرکه هم درته لرو. په پیل کې به منور شاه خبرونه وړاندې کړي.
د خبرونو سرټکی، د پاکستان نگران وفاقي حکومت په هیواد کې د رجسټرډ افغان کډوالو د اسارېدو موده تر دریو میاشتو غځولې ده. د افغانستان کونړ چپې درې ولسوالۍ کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ انخته دوام لري، او په ایران کې د مظاهرینو او پولیسو ترمنځ انخته شوې دي. د خبرونو تفصیل، د پاکستان نگران وفاقي کابینه پرون په هیواد کې میشت رجسټرډ یا ثبت شوی افغان کډوالو ته د اسارېدلو موده تر دریو میاشتو وغځوله. د وزیر اعظم له دفتره بیګا په خبر شوی بیان کې راغلی چې د نگران وزیر اعظم جسټس ریټایرډ ناصر الملک په مشرۍ د وفاقي کابینه غونډه وشوه چې په کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو عبوري مودې په اړه جاج واخیستل شو. په دې غونډه کې په دې خبره هم اتفاق وشو چې له دریو میاشتو وروسته د افغان کډوالو د آینده فیصله به راتلونکي منتخب حکومت کوي. بلخوا په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي چې خپل وطن ته زر تر زر ستنېدل غواړي. له دې سوره وړاندې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوالې ادارې هم هیله ښودلې وه چې پاکستان به د افغان کډوالو د اوسېدو موده وغځوي. د ریپورټونو تر مخه دا مهال په پاکستان کې د 1 میلیون نه زیات رجسټر افغان کډوال میشت دي. د خیبر پختونخوا د مردان عبدالولی خان پوهنتون وایي چې تر 400 زیات ملازمین یې له نوکریو لری کړي چې د دوی په خبره په برتیانو کې یې درغلی شوی وي. د پوهنتون ویاند میا سلیم بیگا مشال لري تو ویل دا فیصله د جمعې په ورځ د سینډیکیټ په غونډه کې وشوه. نو مولي زیاته کړه چې دا فیصله د تحقیقاتي رپورت پر رڼا کې شوې ده.
هغوی باندې انکوائری یونانیمس دا ډیسیژن واغستلو د سینډیکیټ کمیټي چې بیا پکې جسټس آف های کورټ چیف جسټس های کورټ نمائنده پکې دي چې ریٹائرډ جسټس پکې د فائنانس ډیپارټمنټ اسٹیبلشمنٹ ڈپارٹمنٹ او آئی جی سی ایچ ای ڈی وغیرہ دا ټول ممبرز پکې.
بلخوا لري کړل شوی ملازمین تور لګوي چې په دې فیصله کې انصاف نه دی شوی او وايي پر ضد به قانوني ګامونه پورته کوي. دا کسان چې په 2014 کال کې برتی کړل شوی وو پکې له 11 ګریډ نه تر 14 ګریډ پورې ملازمین شامل دي. پاکستان وایي د نړیوالو چارواکو سره د مالی بدعنوانیو د مخنیوي په لړ کې د اکشن پلان عملي کولو لپاره د لوړې کچې اقداماتو ژمنه کړې ده. د خزانه نگران وزیر شمشاد اختر پرون د فاینانشل اکشن ټاسک فورس غړو ته ویل چې اسلام آباد د ترهګرۍ ضد اقداماتو نورو پیاوړي کولو لپاره تګلاره جوړه کړې ده. د جون په 9 د ناقانونه پیسو او د ترهګرو ډلو د مالی سمبالښت مخنیوي نړیوالې ادارې سارونکو وویل پاکستان په خل لیست کې اچوي او مقصد یې په اسلام آباد فشار راوستل دي چې په مبینه توګه د وسلوالو ډلو سره اړیکې پرې کړي. د پاکستان چارواکو ویلي چې په پیرس کې د یوې اونۍ غونډې په ترڅ کې د دغه اقدام څخه خبرداری ورکړل شوی دی. په خړ لیست کې لاچولو سره به پاکستان نور ګامونه پورته کوي چې له تور لیست څخه بچ شي، ګنی د لا نورو بندیزونو سره مخ کېدلی شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان کونړ چپې درې ولسوالۍ کې د داعش او وسلوالو طالبانو نښتو دواړو خواو ته مجروب لاړولې. په ختیځ کې د افغان ځواکونو مطبوعاتي دفتر څخه نن په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې تېر ورځ د چپې درې ولسوالۍ په دیګل کې د اسلامي دولت او اسلامي امارت د وسلوالو ترمنځ نښته شوې چې پکې د داعش شپږ او د طالبانو دوه وسلوال وژل شوي دي. دوه ورځې وړاندې هم په یاده سیمه کې د طالبانو او داعشیانو ترمنځ نښته شوې وې چې پکې دواړو خواو ته مرګ ژوبله وختې وه. تر اوسه طالبانو او داعش د دغو نښتو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان هلمند د سولې کاروان وای د حکومت لوري د اوربند ختمیدل له دوی سره د شویجمنې خلاف ورزی ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیگا په رسمي توګه د حکومت لخوا د اوربند ختمولو اعلان وکړ. نوموړي ټولو امنیتي ځواکونو ته اجازه ورکړه چې پوځي عملیات شروع کړي. خو د هلمند د سولې کاروان ویان بسم الله دوست وطن دوست پرون مشال یړیو ته وویل چې له دوی سره د یوې میاشتې یو طرفه اوربند ژمنه شوې وه او اوس ماته کړل شوه. وطن دوست همدار از ویل چې دوی به وروسته په دې مسله له رسنیو سره خبرې کوي. ایرانی رسنی وای د دې هیواد په جنوب غربي سیمه کې د سکلو د اوبو د کمښت پر ضد په سلګونو خلکو مظاهره کړي چې پکې یې له پولیس سره هم نښتې شوي دي. د ایران سرکاري خبري ایجنسی ارنا ویلي دي چې دغه مظاهره پرون د سرخار تهران نه 650 کیلومتره لرې خورم شهر کې شوې چې پکې د ایرانی چارواکو پر ضد نارې وهل شوې. د ارنا د خبر تر مخه وروسته پولیسو په مظاهرینو اوخ کې بیانونکي ګیس استعمال کړ او مظاهرینو بیا پولیس والا په کاڼو وشتل. دا راز د شپې پر مهال هم په سیمه کې ناآرامي لیدل شوې وه. د امریکا په مختلفو ښارونو کې په زرګونو کسانو پرون د حکومت د مهاجرت د پالیسۍ پر ضد مظاهرې کړې. په واشنگټن کې په سلګونو کسانو د وایټ هاوس مخې ته په چوک کې مظاهره وکړه او وی ویل د امریکا سرحدي ساتونکي او ځانګړي پولیس باید هغه وګړي چې په غیر قانوني لارو چارو امریکا ته ورځي له خپلو ماشومانو جدا نه کړي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتظامیه د غیر قانوني مهاجرینو پر ضد د نه زغم پالیسي غوره کړې وه چې په ترڅ کې یې د امریکا سرحدي پولیس ته اجازه ورکړل شوې وه چې هغه کسان چې له غیر قانوني لارو امریکا ته ورځي ونیسي او د ماشومانو د یې جدا کړي. وروسته بیا د امریکا ولسمشر د کورنیو د جدا کولو پالیسي بدله کړه او په کانګرس کې د خلکو استازو د مهاجرت په قوانینو کې د پراخو اصلاحاتو ژمنه وکړه. دا تر دې دمه د مشال ریډیو خبرونه او اوس درته د کرنسۍ بیې او موسم حال اورو.
نن د اسلام آباد سکای ایکسچینج نه اغستل شوی د کرنسیو نرخونه یو امریکایي ډالر په یو سل درویش روپی نوی پیسې اغستل کیږي او په یو سل څلیرش روپی سلویخ پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په یو سل درش پیت روپی او په یو سل درش پیت روپی او یا پیسې. یو یورو په یو سل درې سلویخ روپی پنځوس پیسې او په یو سل څلور سلویخ روپی لس پیسې. د سعودي عرب ریال په دوه دیرش روپی او یا پیسې او په دوه دیرش روپی نوی پیسې. د متحده عربي امارات درهم په درې دیرش روپی سلویخ پیسې او په درې دیرش روپی شپېت پیسې. او یو افغانۍ په یو روپۍ اته شپېت پیسې اغستل کیږي او په یو روپۍ اویا پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د ګل په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات دوه سلویښت او کم نه کم شپږ ویشت، بنو کې دوه سلویښت او نهه ویشت او کوټه کې به زیات نه زیات شپږ ویشت او کم نه کم درویشت ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له منور شاه اوریدل او بیا هم د موسم او کرنسی حال واوریدی. پروانه غړي کې د جنو نورو ریپورتونو تر څنګ دا مهم ریپورتونه لرو. د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته په هیواد کې د پاتې کېدو لپاره درې میاشتې نور وخت ورکړی دی. کډوال وایي چې په هیواد کې سوله راسي نو زیبا. خو د شمالي وزیرستان کډوال چې افغانستان ته کډه شوي او اوس بیرته راغلي د بنو په بکاخیل کیم کې دي او له مشکلاتو سره ټکر او پونیس پروگرام مشال مرکه کې نن د کوټي پښتو اکیډمي له مشر خیر احمد عارف سره خبرې کوو چې د اکیډمي له خوا د چاپ شوي کتابونو په اړه وایي. یو شمېر نور رپورټونه لرو د مشال ریډیو سره. او سم د خبرونې د پایل رپورټ. لکه څنګه مو اوریدل د پاکستان حکومت ته افغان کډوالو ته درې میاشتې نور وخت ورکړی چې په دې هیواد کې پاتې کېدلی سي. افغان کډوالو په دې خوشحالي څرګنده کړې ده او ویلې ده چې په هیواد کې سوله راسي نو دوی خپل هم غواړي چې ژر تر ژره ستانه شي. دا فیصله پرون د پاکستان نگران وزیر اعظم په مشرۍ کې د کابینې په غونډه کې سوې او ویلي چې راتلونکي حکومت به په دې اړه بیا نور فیصله کوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
اسلام آباد کې د شنبه یا خالی په مازیګر نا وخته د پاکستان د لنډمهاله وزیر اعظم ناصر الملک له دفتر خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی د وزیر اعظم په مشوره کې د وفاقي کابینې په غونډه کې فیصله شوې چې پاکستان کې میشت ست شوی افغان کډوالو ته درې میاشتې نور د اوسېدو اجازه ورکول کیږي. د درې میاشتو نور وخت ورکول وروسته د پاکستان لنډمهاله حکومت ویلي چې دغه موضوع به راتلونکي ټاکل شوي نوي حکومت ته وړاندې کول کیږي او هغه به د افغان کډوالو د راتلونکي فیصله کوي. د حکومت په دې فیصله باندې د افغان کډوالو وینا ده چې دوی خپل هیواد ته ستنېدل غواړي خو چېرته سوله راشي او زمینه ور برابره شي. د پاکستان په هری پور سیمه کې اوسېدونکي یو افغان کډوال په دې اړه مشال ریډیو ته وویل.
ملنگ رحمانی افغانستان کے ننگرار ورات ہاتھ کے مینے بولے سوال ہے اسکول قریب اسی دن کے ماں خود کے جو کہا پختلو گوری افغانستان کے حالات عورت انہیں بول رہے تھے خرابی درجہ وجہ کے حالات عورت عورت کرتے ہیں اختل حالات تو گرو چاہتا حالات کلم خدا سکھ ان شاء اللہ مغل وطن زاغل وطن دے اور نن سبا ہر وقت یعنی
همداشن د کابل سره تعلق لرونکي ستانګزی بهیر مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې ورته ډېر ستونزې ورپېښې دي خو له مجبورۍ دلته ژوند کوي. نوموړي زیاته کړه
باور وکړه خو ما درته ویل بل د دوستانو سره مونږ کله خبرې کوو هغه یې چې دغه سول راشي مونږ بس دغه پیسې یو که نه مونږ خپله کاډې باور مونږ دلته پاتې کېږو نه امکان نه لري. ډېر کم خلک پاتې ډېر کم خلک پاتې چې مونږ د ژوند ډېر مشکلات باور وکړه چې مونږ یو ډېر وړکی کاغذ په پوستخانه باندې دی ګو مونږ ته ستا شناختي کارډ راکړي نو مونږ سره شناختي کارډ نه چا یار دوست نه راغلی هغه هم بس په کې نه و نو کوي نو دومره هم مونږ مثال په دغه پنځه دېرشو کلونو کې دی
مشال ریڈیو سر خبروں کی خبریال او دافغان چارو تجزیہ کار شمیم شاہد اویل چی دا تا دو یا دریو میاشتو مسئلہ ندا باید چی دا پاکستان حکومت نور وقت ورکڑی او پا بشپڑ توگا دا مسئلہ ہوا رکڑی. شمیم شاہد اوی
افغانستان کی حالت ڈیر خراب ڈاکٹر پروسیس تقریباً جمع اندازے مطابق کم پنجوس ہٹ ہٹ چودھری سلکل خلق اڑے نبدی وجہ پکار داری کی پاکستان
د ذکر دا تیر کال د دسمبر په یو دیرشم نیټه په پاکستان کې د افغان کډوالو د اسارتیا نیټه چې کله پای ته ورسېده نو له دې وروسته ورته د هغه وخت وفاقي کابینې تر کال 2013 د جنوري د یو دیرشمې نیټې پورې نور وخت ورکړو او وی ویل باید افغان کډوالو د نیټې وروسته خپل هیواد ته ستانه شي خو بیا وروسته دغه نیټه تر کال 2013 د جون د دیرشمې نیټې پورې وغځول شوه.
دا خو د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په اړه فیصله چې درې میاشتې نور په دې هیواد کې پاتې کېدلی سي خو هلته بیا د شمالي وزیرستان کډوال چې د ضرب عضب عملیاتو له وجې افغانستان ته کډه سوي وو هغه بیرته راستنه سوي او د بنو په بکخیل کیمپ کې ساتل سوي. دوی له هم خپل هیواد خپل شمالي وزیرستان یعنی خپل کورونو ته نه دي ستنه کړل سوي. دغه کډوال وایي چې یو شمیر مشکلات لري او غواړي چې زر سر زره خپل کلو او کورونو ته ستنه سي. په دې اړه دا رپورت راوړو.
د افغانستان بیرته راوړې دلی د قطبی وزیرستان کډوال چې کوم دا وخت د بکاخیل د کډوالو په کیمپ کې تنگ تغییر د بیوسای ژوند تیروي ویایي چې سرکار دې میژا نور نه ځنډوي چې څومره زر کې دای شي خپلو کلیو کورونو ته مو دې بیرته ور پرېږدي. په کیمپ کې موجود یو کډوال مایر ګل ویایي
خراب ہو جائے
د مردان عبدالولی خان پوهنتون څخه د پاسه سلور سوه هغه کسان له نوکریو لري کړي چې په برتي کېدلو کې یې په مبینه توګه د قوانینو خلاف ورزي شوی و. په دې حق لا د یاد پوهنتون ویاند میا سلیم تیر ماخام له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا کسان په 2018 کال کې نوکران کړل شوی وو چې په کې د قانوني سرغړونو شکایتونه وو. نو د خیبر پښتونخوا د گورنر او د پیښور هایکورت په هدایاتو د تفصیلی تحقیقاتو وروسته سینډیکیټ د دې ملازمینو د لری کولو فیصله وکړه.
انکوائری رپورٹ ہو نہ آگے انڈورس اینڈ اپروو رکھا بالکل بہت آسان چکم دا فارغ تھے آلموسٹ جی چاہ ٹو سمر چا پچاس ور کا رہو ہے جی چاہ کم کسان فارغ تھی شیو دی نتا ان نمبر 430 میں 440 پوری جوڑی کی رقم
میا سلیم احمدار از او ایل چې کومه کمیټه ادا ملازمین برتی کړی وو له هغه هم په سختو ټکو کې وضاحت غوښتل شوې ده. په لری کل شو کسانو کې د یو لسم گریډ نه تر اشپاړسم گریډ پورې ملازمین شامل دي. انس امین چې د جرنالیزم په سانګه کې کار کاوه مشال ریډیو ته وویل
دا ډیره چې کوم دی یو سیاسي شاندې فیصله انتقامی فیصله شوې ده. پدې سندیکیټ کې چې کومه نوې فیصله شوې ده چې دا ریګولر ملازمین دي او خپل دي بغیر سریزن نه بغیر شوکاز نه بغیر سد نوټس نه او دې د یو وجو ورکول نه بغیر چې کوم دي نو دې نوټیفیکیشن نو شو چې دا ټول ترنیټ شوی موږ ستراتیجی دا ده چې موږ های کورټا د ګول پورز ان شاء الله موږ به اپیل کوو او په مردان کې چې کوم دي په کالج چوک کې به موږ یو درنه کوو یو احتجاجي کیمپ لرو چې دا سه ظلم دا سه ناروا سلوک باندې خلاف موږ برپور چې کوم دي نو قانوني جنگ هم کوو او احتجاجي نام هم کوو.
خو د عبدالولی خان په هنتون ویان میا سلیم وای لری کړل شوی ملازمین د قانوني ګامونو پورته کولو حق لري
چونکی هغه ریپورت کې هغه هغه ډیکلیئر کړی چې دا ایلیګل کسان هغه ستنی شوی دي نو هغه زمونږ سره چې کوم لا ډیپارټمنټ والا کسان هغه دي چې کله دا ایلیګل واغستل شي نو بیا دې کې فردر خبره نه کیږي چې لکه تا هغه دې ته چې دې کوم خبره کې چې موږ ته رائټ آف هیرینګ نه راکړي یا موږ ته ډیفنس نه راکړي شي نو هغه دا وویل چې دا چونکی دا چې وینا ایلیګل نو د دې ضرورت نو بیا موږ هغه ته پدې کې څه دغه ورکول کی او اوس هم هغه دا وی چې لکه دې ته بالکل دا رائټ دې د الیکشن کورټا دې دې لږ کی خپل خبره مخکل چې څه ډیسیژن راځي.
میا سلیم دا تاثر رد کړ چې غنی دا فیصله په سیاسي بنیاد شوې ده. نو موړي زیاته کړه چې په دې فیصله کې یو شمیر ادارې او اعلی چارواکي شامل وو.
د منور شاه رپورت موردی په پاکستان کې راتلونکي عام انتخابات د جولای په 15مه کې چې انتخابي کمپاین کمیشن هڅه کوي په دې انتخاباتو کې لا زیاتو زخه زیاتو شوزو د خپل رائے چولو موقع برابر کړي. په دې لړ کې د شوز لپاره د رائے چولو جلا مرکزونو تنظیم شوی چې اهلکاران به هم ټولې شزینه وي او د امنیت لپاره هم چټک ګامونه پورته کړل شوی دي. د شوزو د حکومت مبارزین وایي سیاسي ګوندونه د هم په دې لړ کې خپلې ځمړی له پامه نه غورځوي. منور شاه یو ځل بیا
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د جولای 15مه راتلونکو عام انتخاباتو لپاره سیاسي ګوندونو هلې ځلې توندې کړې او ادعا کوي چې په کې خزینه کاندیدانو او رایو اچونکو ته پوره پوره پام کوي، د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي وایي سیاسي ګوندونو او انتخاباتي کمیشن ته پکار ده چې په انتخاباتو کې زیات نه زیاتو ښځو ته د رایو استعمالولو موقع برابر کړي. په دې لړ کې د انتخاباتو کمیشن واضح شرط مقرر کړی چې په کومه حلقه کې ښځو له 10% کمې رای واچولې د هغې نتیجې به منسوخ کوي. په دې اړه د ښځو د حقونو مبارزه شاد بیګم وایي دا ښه فیصله ده خو په کار ده چې عملي شي.
په دې باندې بس کې ولوم نشو ځکه چې دا ام کسنه ده چې د دې قانون په وجه باندې بس ښځې راشي غور غور کې دا مسله زموږ په سیمو کې خاص کر د پښتونخوا په ډیرو غاړو غاړو ته چې کوم علاقې دي په دې کې د ښځو د ووټ دونه متنازع کړی شوی دی چې وس ډېر خلک اسې د داسې د متول اسان مخکاري نو سیاسي پارټیانو لا او د الیکشن کمیشن لا نور هم د اقدامات لکه سپر کنسټیشن شو نو د ښځو عمل شو د سکیورټي بندوبست نو الا چې کله او دغه وکی نو زمونږ امید دی چې خزه به خو وکړشتي ویلې.
نو موږ وایي خزه د ټولنې نیمایي برخه ده او که دوی خپل رائے په سمه توګه استعمال کړي نو ټولنه به د حقيقي جمهوریت ګټه ترلاسه کړي. بلخوا د سیاسياتو استاد او سیړونکو تبسم مجید چې له انتخاباتي کمیشن سره په همکارۍ تربیتی پروګرامونه چلوي وایي دا وار د خزو لپاره د رایو اچولو ډیر ښه تنظیمات شوي او تمه ده چې په دې انتخاباتو کې به ډیر خزې خپل رائے استعمال کړي. نوموړي وویل
الیکشن کمیشن اف پاکستان د ترڅ نه چې کوم ارینجمنټ دي نو هغه ارینجمنټ ته مخکې په مقابله کې ډیر ښه طریقې سره شوی دي او خزې ته د هغې د ووټ د اهمیت احساس ورکړی شوی دی چې ستا ووټ هم اکمره اهم دی څنګه چې دی یو سړی ووټ دی. د دې لپاره دا څونه میلې چې پولنګ سټېشن رغېږي به یا روخ شوي دي یا ډیسایډ شوي دي هغې کې د ښځو پولنګ سټېشن چې دي هغه د سړو د پولنګ سټېشن نه ټوټلي جدا ساتلی شوي دي او څونه پولنګ سټاف چې وي نه هغه به هم ښځې کله چې تا ته کلیئر کټ چې آل سکیورټي شته حالات برابر دي زه اوس هم زما د ووټ اهمیت دی نو ښځه ځي په ډډه زړه ځي خپل ووټ.
تبسم مجید زیاتوی چې خزه با زیاتره حق او سیاسي ګوندونو او امیدوارانو ته رای ورکوي چې تعلیم او صحت یې په اولنۍ ترجیحاتو کې شامل وي.
تاسو د منور شاری پورت اوریدل کې څنګه اوریدل په پاکستان کې انتخابي هلې ځلې یو ورځ تر بل غړندې کیږي. امیدواران په مختلفو طریقو د ووټرانو ته ځانونه رسوي، جلسې کوي، ناستې پاسته کوي، خو سره بینرونه او پوسټرونه هم جوړوي او لګوي. د کوټې د چپخانو مالکان وایي چې پر دوی باندې کار زیات شوی دی. په دې اړه دا رپورت راوړو.
د هیواد د نور بر په ډول په راتلونکي انتخاباتو کې د برخې اخیستونکو امیدوارانو له لورې په بلوچستان ایالت کې هم انتخابي کمپاین پیل شوی دی. د دې مقصد لپاره زیاتره امیدوارانو د ووټرانو سره د تماس نیولو او خپل پروګرام او نشان تر هغو پورې د رسولو په خاطر د پوسټرانو او بینرانو د چاپولو لړۍ پیل کړې ده چې له امله دا وخت د کوټ پر پرنټینګ پریس یا چاپخانو باندې رش زیات شوی دی. په دې اړه په چاپخانه کې کارکوونکي نقیب الله راته وویل
الحمد للہ کار خود ډیر زیاد دی. هر پارٹی بس کرا دی کار دا پارا پی ٹی آئی دا نون لیگ دی مسلم لیگ نون دی اور نور ډیر پارٹی دی جمعیت دی کوئٹ گنا وی پارٹی دی بلوچستان عوامی پارٹی دا زائی لاوا نور مختلف امیدواران راضی لگیا دی دار سی میر را روان دی بشتا دا کوئٹ کتا گرد وقت دکان دا مجھ دی دا داغ بجے سی دا مجھ دیر زیاد کار دی تقریبا یو ہفتہ یو نیم وس وچ مجھ کنٹینیوز کار کو لگیا 24 اور معلومی جنہ تسونی کار تسونی نا دی کار ماشاءاللہ دیر دی لیکن دا پہلی بات چھ دے آزاد امیدواران شانونه ملاوی چې هغه بعد ماشا الله کار نور زیاتی دي.
خو بلې خوا ته دغه کارکونکي شکایت کوي چې د دوی په کار کې یو لوی مشکل د بجلی یا برېښنا د پرله پسې بندش له امله رامنځته شوی دی او دوی پر وخت باندې و امیدوارانو ته کار نسی ورکولی. په دې ترڅ کې به غوښ سو و اسد خان ته
زمج کم کار چې دی اوس چې دا کله انتخابات شروع شوی دی د اختر رپورن بعد داغه بعد بیا زمج د ټایمینګ پتا نه لګیږي مطلب د 9:30 سټارټ سی کله ګرد شپه دی یونایټ مودلی کله د 2 بجو پر کله تر 3 بجو پر خو د ټایمینګ پتا نه دا او تر اوسه بنران غلی دی د ګورو د پټیانو د غلی د نېشنل پارټي د پی ټی آی د جمعیت اسلام نون لیگ او زمج څه چې زیات کار روان دی هغه د بلوچستان عوامي نېشنل پارټي د هغه زیات پرنټونه راځي زمج ګرد کار د بجلی سره دی دا اوس هم بجلی نه اوس مش کار بیا بند نو د دې وجه سم مشتم لج لیډ سی بجلی به دوره سره څلور پنځه غنټه بیا لوډ شیډنګ ډیر زیات یو مش بیا ډیر تکلیف نه سوچ کله لوډ شیډنګ نه یاس مش کار ګرځ ولاړی
تل د خبره ده د ونی ور ده چې تیر ما شام د انتخابي کمیشن ل لوري و سیاسي جماعتو او آزاد امیدوارو ته خپل نشانونه ورکول سوی دي بل لور ته دا غ ډیره امیدوارانو پر درخواستو باندې به د عدالتو ل لوري سبا ورځ فیصله راسي د چا درخواستونه چې د انتخابي کمیشن لخوا رد سوی وو
د خیبر قبایلی ضلع د باړه تحصیل اوسیدونکو چې څه د پاسه دوه کال وړاندې خپلو سیمو ته له کډوالۍ ستانه سوي وایي حکومت یې تر اوسه په مشکلاتو حل کولو کې ناکامه سوی دوی وایي لا هم د بنیادي سهولتونو د ډیر کمښت سره مخامخ دي بلخوا حکومتي چارواکي وایي هڅه کوي د دغو خلکو ستونزې زر تر زره حل کړي او په واړه کې روان پرمختیایي کارونه هم سرته ورسوي په دې اړه نور حال په دې رپورت کې چې منور شاه وړاندې کوي
د خیبر قبایلی ضلع د باړې تحصیل اوسیدونکو وایي چې له کډوالۍ خپل سیمو ته د ستنېدلو یې خواو شا دوه کاله پوره شول خو په امروزه ژوند کې یې بدلون نه دی راغلی او لا هم د مشکلاتو سره مخ دي دوی وایي په کار ده چې حکومت یې د مشکلاتو حل کولو ته پام وکړي او په تیرو وختونو کې چې د دې سیمې لپاره اعلی حکومتي چارواکو کوم پرمختیایي کارونه اعلان کړي په هغه عملی کار پیل کړي د باړې حامد نعیم اپریده په سیمه کې خلکو ته د ورپې خوستون زپاړه مشال لیډیو ته وایي
هغه کې بجلی چې کوم نه سره په 24 غنټه کې یو غنټه یا دوه غنټه روشي اسپیټال چې کوم نه اسپیټال موږ ډوګره اسپیټال دی غنا پاک نه ډاکټر شته نه نرسنګ سټاف شته چې لګ واسي کې یا بټاتل نرسي یا سټل ایریا لرسي نور هغه یې ساغ نشته یو بو دور ازونه مسله وکنه چې نیرونو اکسایډ ناغي ټول پد نه چې کوم سره لوړ لو به سره شته نه هغه کې په لوکا کې فاصله نه وچتي حکومت چې کوم هغه موږ چې کوم ناله مین روډ د چکم ټولو کومونو لاتلې ا روډ انداسه هغه دی بغیر هغه نه هغه ټینګونو ټول زباولې
یو بل ځوان سلمان افریده بیا وای اوس هم زیاتره کلو کې سکولونه ویجاړ پراته دی او ماشومان یې په خیمو کې سبق وای
تم بلډینګ چې دی افغانستان د ماشومان چې دی په سکول ټینټونو کې سبق وای او ورنشيوي سکولونه ورس پورز نورم ورانیږي وکم ورنشيوي دي حالانکه حکومت ډېر وده وکړي چې موږ سکولونه جوړ کو نه تر اوسه پورې گورنر ماډل سکول پر بند عمل وشولو نه په نور د تعلیمي ادارو بند عمل وشو حالانکه پکور دي چې الله کی تیرا کې ایم تعلیمی ایمرجنسی نافذ کی یقینا تکلیف او ټول دنیا نه دل ډېر زیات تکلیف ته موږ ته خپل مزات خود ملو شو دی حالانکه الله کی چې کم کورونا ورنشيوي دي تر اوسه پورې غیله معاوضه نه دوی ملو شوی سلور درې درې زالې شروع ته وستل خو د پولیټیکل انتظامی چکر لګوي دفتر چکر لګوي تر اوسه پورې هغه موظم ته نه ملو شوی او بل چې کوم شهدا پک چې د اغام نه دی ملو شی کینن ډیر بشمور شهید شوین دي او زخمین شوین دي هله پاغي کې ډیر چې دي مزور شوی دي خو له اوسه پورې موظم نه دی ملو شوی چې ملو ویږي ما غیلا پر رشوات باندې 50000 60000 د اول نه دي چې نوی وته منل نو هغه نه ملو ویږي د پولیټیکل انتظامی نه
همداراز عمران افریده وای زای ولس او سوداګر تر اوسه په باړه بازار کې کاروبار شروع کولو ته ځل نه خکوي او تر اوسه یې بازار په مکمله توګه نه دی آباد شوی
بازار ته خلک راتګ نه غواړي پتن لګي کې دي چې دا سکیورټي مسالې چیک پوسټونه په دې باندې خلکو اعتراضات اوس هم شته خلک تنګول کوي خو ځکه دې ته خلک جوړ نه کیږي لکه مو دایرو دا وا چې زب کې خپل بزنس سٹارټ کم خو چې مو کوم سروې ال ته وکړه ال ته مال خوند را نه کړم خلک عوام وته ناراضي هغه ایریا ته لکه لاندې خلک رجوع کوي او بلدا چې څومره بزنس مینان دي هغه وی چې فار ایگزامپل بیا دوباره په مونږه اپریشن راشي دا ټول ارسه سامان به زمونږه بیا زبر شي خراب بشي نور مسلې دا دي لکه اوس تیرا وا خلل ته نه هیلت ولا سنشته دي چې فار ایگزامپل یو سړی زیات بیمار شي نو هغه په خورته چې راوړي په لار کې مړ شي نو دا هیلت ولا ډیر مین ایشوز دي یو په باړه کې
د خیبر انتظامی چارواکی وایي په باړه کې خواوشا دوه کال وړاندې د وسلوالو پر ضد عملیات سر ته رسیدلي په سیمه کې امنیت بحال شوی او ټول بې کوره شوي خلک خپل سیمو ته ستانه کړل شوي دي د خیبر د بیا بحالې مرکز چارواکی وای د ویجاړو شو کورونو بیا رغولو لپاره د یو سروې نه پس په لسګونو خلکو ته د خپل کورونو بیا رغولو لپاره مالی مرستې ورکړې دي. د چارواکو په وینا حکومت چې په باړه کې کومې ځانګړې پرمختیایي منصوبې اعلان کړې وي په هغې کار روان دی او په مکمل کېدو به یې وخت لګي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمم فویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
تاسو مشال ریڈیو اوری پا دو منی مائی کی درتا دا مشال مرکہ لرو دا مشال مرکہ نن دا کوٹی دا پشتو اکیڈمی لمشر خیر احمد عارف سره دا خوسم درینی میں بجے سوی دی منور شاہ با دا خبرنو لنڈی سڑا دکڑی
د پاکستان نگران وفاقی کابینه پرون په هیواد کې مېشت رجستر افغان کډوالو د اسارې دوه مدته تر دریو میاشتو وغځول. د وزیر اعظم په مشرۍ د وفاقی کابینه غونډه کې فیصله وشوه چې له دریو میاشتو وروسته د افغان کډوالو د آینده فیصله به راتلونکي منتخب حکومت کوي. د خیبر پښتونخوا د مردان عبدالولي خان پوهنتون وایي چې تر 1400 زیات ملازمین یې له نوکریو لرې کړي چې د دوی په خبره په برتانو کې یې درغلې شوی وي. بلخوا لرې کړل شوي ملازمین وایي د دې فیصلې پر ضد به قانوني ګامونه پورته کوي. پاکستان وایي چې نړیوالو چارواکو سره د مالی بدعنوانیو د مخنیوي په لړ کې د اکشن پلان عملي کولو لپاره د لوړې کچې اقداماتو ژمنه کړې. د خزانې نگران وزیر شمشاد اختر پرون د فاینانشل اکشن ټاسک فورس غړو ته وویل چې اسلام آباد د ترهګرۍ ضد اقداماتو نورو پیاوړي کولو لپاره تګلاره جوړه کړې. د افغانستان ځواکونه وایي د کونړ چپ ادارې ولسوالۍ په دیګل کې پرون داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ ختې شوې چې پکې د داعش شپږ او د طالبانو دوه وسلوال وژل شوي. دواړو ډلو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ایرانی رسنۍ وایي د دې هیواد په جنوب غربي سیمه کې د سکلو اوبو د کمښت پر ضد سلګونو خلکو مظاهرې کړي چې پکې یې له پولیس سره هم نښتې شوي دي.
دا خبرونو لنډیز مولا منور شاه ځخوري دی. اوسم ستاسو پام د مشال ریډیو د ځانګړي ونیزي خبرونې د مشال مرکې پر لور راګرځوم. نن په مشال مرکې کې د کوټي پښتو اکیډمۍ پر فعالیتونو بحث و دی. د مرکې میلمه د پښتو اکیډمۍ کوټي مشر سید خیر احمد عارف دی او د پروګرام کوربا احمد شاه آصف دی. د مشال رادیو ځانګړي ونیز خبرونه د مشال مرکه کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. د پښتو ژبې او ادب د پرمختګ لپاره بیلابیل ادارو او ټولنو خدمات سره کړی دي. نن به د کوټي پښتو اکاډمۍ تاسو ته درو پیژنو. پر دې د بحث لپاره نن د اکاډمۍ مشر سید خیر محمد عارف را سره میلم دي. عارف صاحب، تر ټولو وړاندې ستاسو مننه کوم چې مشال رادیو ته مو وخت راکړ. زما لومړی پوښتنه دا ده چې پښتو اکاډمۍ کوټه څه وخت جوړه شوه او چا جوړه کړه؟
اعظمی صاحب، ډېر مننه ستا او ستاسو د ادارې مشال ریډیو چې پښتو اکیډمي کوټه مو یاده کړه. پښتو اکیډمي اصل مورک چې وي هغه استاد محمد صابر صاحب، او له هغه سره ملګري عادلشاه صاحب، او د هغه وخت کوم ډاکټر خدایداد عبدالفتی پښتون او داسې نور مشران وغدېوښتهوکې اکثر اوس مړي دي، له دنیا ځای کوچ کړی دي. البته خان شهید ورسره وي، او خان شهید په وجه هغه نصر من الله دغه وخت کمشنر شوی کوئټه ډیویژن، هغه د دغه اکیډمي افتتاح کړی ول. خان شهید په تصویر کښې موږ ګورو، خان شهید هم پوښتنګ ولاړ دی. د اکیډمي په اکتوبر 1980 کال کې پرانیسته وسوله.
ښه، او د اکاډمۍ بنیادي مقصد څه دی؟ یعنې دا د څه لپاره جوړه سوه؟ څه ضرورت یې محسوس هغه وخت؟
هغه وخت چونکه سکانو نه معاملات وو که نه، چې د پښتو ژبې د ادب خدمت کلتور شخصیات، او چونکه زموږ دغه سیمه چې د بنیادي طور باندې چې موږ ورته سویلي پښتونخوا وایو، یا پخوانی نوم یې برټش بلوچستان وایي، دغه داسې راپرېکړل شوې سیمه وه. نه خو له پېښور سره ارتباط لرلی او نه یې له افغانستان سره ارتباط لرلی. دغه سیمه ځان له داسې ژبو مرومي احساس وي که نه، نو د هغه مرومي د احساس ورکولو دپاره دوی دا ضروري وشمنله چې باید دلته دا د پښتو کم چوپر شدید اگر تملا و تلوسی داغا عدب شدید او کلتور دی تاریخ دی جغرافیا دی او دانو نشان شدی اگر باید محفوظ سی لاغا سرا سرا دا دیر زی تحزیب او دا دیر زی اصاری کدی ما دا گروت که گوازم دا ضروری وشد دا که نوی جور سکول او دا غیر پار دا مرام بوتا کلس
او خیر محمد عارف صاحب بل دا پشتنه دا چی اکادمی تروسه پوری اغه بنیادی کارونه کی راوشه است څه څه کړی دی د دې بنیادی کارونه څه دی
زار خبر د چاره کنو یعنی چغنو مې کنو مې خو دې کډم څه دره وکنه نو هغه څه د خصوص د پښتو د فار چې کوم اجبار سوي دی انګلیزي اجبار سوي دی او اردو اجبار سوي دی یا دنی دانو نا کلمی نسخی دی که موز پزا باندش پا تفسیر وجه جرو او لطاف سر وقتی نو زمان خال دار بلر نور بیتاری زبا تا دلیر تفسیر دروشه میکنه
شا
روز پوری بدای کنوی کم کم پالیت سویدی سس کارون سویدی او کم کم زبو کی سویدی
صحیح
اول خبر داده چو پشتوی کنوی تیبانی دریس رور کتاب اردو کچاب کردی هغه کې پښتو ادب ماضي او حال دا د اجمل خټک صاحب د اردو لیکلي کتاب دی پښتو اکیډمي چاپ کړی دی بیا پر زړه پښتو باندې او پر پښتون کام باندې سلطان محمد صابر مرحوم یو کتاب لیکلی و قدیم پښتو او پښتون دا هم پښتو اکیډمي په اردو کې چاپ کړی دی او دا هغه نمونه پر پښتو کلتور باندې یو کتاب دی پښتون کلچر هغه قدوس درامي لیکلی په اردو کې دا هم په اردو چاپ شوی دی که نه او بیا د پښتو ټفو باندې یا د پښتو په سیلابونو باندې د پښتو یعنې کوم عروس چې دي د سیلابي اساس پر هغه باندې یو رایټر ویاین سلام صاحب هغه یو کتاب لیکلی و عابد شاه عابد مرست له دې علاوه ځینې دا نومونه کتابونه دي چې هغه له انګریزي څخه د پښتو د ضرورت پوره کولو لپاره یا د دې ځای د تاریخي ادوارو د مکمل کولو دپاره له انګریزي څخه اردو ته هم ژباړل شوي دي او پښتو ته هم ژباړل شوي دي هغه کې یو د اړین روڼي کتاب دی برچش بلوچستان چې هغه له انګریزي څخه عارف تبسم زموږ هغه ځوان ملګری دي له انګریزي څخه اردو ژباړلی دي چې هغه د سویلي پښتونخوا تقریبا تاریخي نمایندګي کوي
که زه داسې وایم چې د خلکو لیکنې یا کتابونه چاپول او ژباړې چاپول او د تحقیق په برخه کې د تحقیق په برخه کې راته د څېړنې په برخه کې مو څه کارونه کړي دي
نه زه د هغه تحقیق په باره کښې زه دا درسوم که نه چې ځینې دا نومه کتابونه دي اوس وایم چې موږ کلمې نسخې هم چاپ کړي دي یعنې د امام غزالي عربي کتاب نهاج العابدین دا هغه ترجمه چې دا زموږ یو مولي عبدالخالق پانیزي مرحوم کړی وو نو هغه هم موږ چاپ کړې ده او د سیرت النبی اول کتاب د ابن هشام سیرت النبی چې دی که نه د هغه پښتو ترجمه د خوشحال خان خټک یا د خوشحال لوی خوشحال بابا زوی ګوهر خان خټک کړې وله چې هغه له خوشحال بابا له دوره د تروس پورې ناچاپه پرته وه اول وار پښتو اکیډمي کوټه په دا وتوانېدله چې هغه د کلبسیر په نامه باندې د ابن هشام دغه ژباړل شوی تفسیر چاپ کړي د هغه نومه تر خوشحال بابا له هم له مخه یو خپل پښتو دیوان و دیوان بابوجان ډېر مشهور و که ستاسو په ذهن کې او شاید تاسو ته معلومه وي چې په دا باندې عبدالشکور رشاد صاحب د اکیډمیسن ډګري هم ترلاسه کړې وله هغه هم اول ځل سلیم بندي شور باندې کار وکړي پښتو اکیډمي کوټ وژباړلې چاپ ته ورسولی هم د هغه نمونه د کاکاجي صنوبر حسین د ابن بطوطه سفرنامه په پښتو کې ترجمه کړې وله چې هغه باندې کار انیف خلیل صاحب کړی وو هغه هم مطلب چاپ ته ورسوله او د هغه نمونه د جهانګیر د دور د جهانګیر مغل د دور یوه کلمي نسخه وه مستغاس کوم چې محمدي صاحب زاده لیکلی وله هغه هم د پښتو اکیډمي کوټ د هغه نومه زما خیال بېخي ډېر داسې کار دی چې چې منظم کارم دی او د تعریف وړ کارم دی او شاید زما سوجښت خل ورسیږي هغه دې خواته متوجه اوسي چې موږ پښتو اکیډمي فی الحال دا کوشش کوي چې هر ځای څوک پښتون وي او هغه د یو مهم ادبي کار یا تاریخي کار یا کلتوري کار ژباړه کړې او یا کتاب لیکلی چې تر موږ را ورسیږي موږ د عین د اصولونو مطابق چې په هغه باندې موږ به قاعده یو کمیټه کښېنو او کمیټه بیا دا ګوري چې دا مسوده د چاپ وړ ده که نه ده او پر هغه باندې بیا رایه راکړي دغه رایه مطابق بیا موږ په دا وتوانېږو چې که هغه رایه مثبت وي نو موږ هغه کتاب زر تر زره تر چاپ ورسوو سره له دا چې بیا موږ د خپل وس مطابق دوی ته لږ رایلټي هم ورکوو دا قلمکاران هم دا کوشش کوو چې یا د رایلټي په مخ کې یو شپېته اتیا کتاب ورکړو یا یوه صفحه باندې تقریبا سل روپۍ ورکړو نو دا زموږ کار دی او په دغه باندې موږ لګیا یو څنګه زموږ په دغه علاقه کې هېڅ کار شوی نه و ډېر د ډېر وخت ډېر کتابونه پاتې دي که نه
ما دغه پوښتنه کوله عارف صاحب تاسو جواب مخکې لا راته وویل امام دغه پوښتنه کوله چې دلته د کار معیار تاسو راته وویل چې هر څوک کولای سي چې خپل ژباړي یا خپل تخلیقي آثار یا تحقیقي آثار تر پښتو اکاډمۍ کوټې پورې ورسي هلته کمیټه ناسته ده هغه بیا پریکړه کوي چې دا چاپ سي که نسي چاپ یعنی دا قید و شرط نسته چې پر څه موضوع باندې یا دا لیکوال د کومې سیمې یا د کوم ځای سره اړه لري هر څوک کولای سي او پر هر موضوع کولای سي چې تاسو ته در وسپاري
خبر دنیا کتاب دی چاپ سی گٹ پشتو ادب تم رسی کنا ولې د نوي دور سره مانګي یا د نوي موضوع مطابق چې کوم کار کېږي باید د اکیډمي هغه ته غاړه کښېږدي او موږ غاړه ورته ایښه ده موږ کوشش کوو چې دا چاپ سي ستا د خبرې بل مهم اړخ دا دی چې اوس دا وخت هم موږ د پېښور د ډېرو لیکوالو لکه ما چې تا ته نومونه در واخېستی د سلیم بزنګش هم د سلیم راز هم او د حنیف خلیل هم او هغه یو بل ډېر مشهور نوم وي شاید نماز نوم هېر شوي هغه هم دغو کتابونه موږ چاپ کړي دي د هغه نومونه په کابل کښې د رفیع صاحب کتابونه دي د عبدالغفور لیوال صاحب کتابونه دي او نور داسې ملګري چې تر موږ کتاب را رسولی دي او هغه موږ چاپ کړی دي او په ډېر مینه او په دا د دې په دا احسان باندې که نه چې دا د دې موږ یې داسې شمرو بیا پښتو اکیډمۍ ته دوی یو لورنه کوي دا د دې په پښتو اکیډمۍ یو احسان دی چې کار وکړي او پښتو اکیډمۍ دا ورچاپ کړي تر چاپ یې ورسوي.
ښه عارف صاحب، دلته بله پوښتنه دا ده چې پښتو اکاډمۍ چې جوړه شوې ده بیا تر دې دمه یعنی تر 2013 کال پورې د کتابونو شمیر به څومره کتابونه به چاپ کړي ټوله تخلیقي تحقیقي ژباړې ټوله شی ما یې داسې شمیره درته معلومه ده؟
شاید ځینې خلک پښتو اکیډمۍ دا اعتراض کوي چې پښتو اکیډمۍ کار نه دی کړی خو هغه کته هم دا خبر نه ده محسوسه کړې چې آیا د پښتو اکیډمۍ وسایل لرل خبره دا ده چې پښتو اکیډمۍ چې کله په 1900 کال کې جوړه شوه دا د فلجي صوفي کرایې په مکان کې وه بیا د دې د پښتو ادبي ملګرو او بالخصوص په دا کښې به زه که څوک خوا به دی که نه به دی د پښتونخوا ملي عوامي پارټي چې دا قرباني وه که نه چې دغه اکیډمۍ ته لاس ورکړي به تدریج دا اکیډمۍ یو وار وتوانېدله چې په پشین شتاب کښې کوچنۍ غونې مکان واخېستې بیا هغه ته شفټ شوه بیا عبدالرحیم مدوخیل په مشري کښې که نه اکیډمۍ را ولاړه شوله باقاعده دوی د بلډینګ بنیاد کښېښولې په دا بنیاد باندې تقریبا دا د اکیډمۍ پر بلډینګ باندې کروڑا روپۍ خرڅ شوې او که زه دا وایم چې د پښتو دعوېداران خو ډېر دي، ټیکداران یې ډېر دي که نه، خو صرف دغه یو ګوند وي چې هغه دا وکړلی چې هغه د اکاډمي باندې نور خلک هم راوستو. په هغه کې بالخصوص دوه درې نومونه زه در یادوم، شاید زه ستاسو وخت زیات واخلم، لکه راهیلا دراني دا پښتو اکاډمي ته تقریباً یو ګروپ زیات پیسې ورکړي دي، او دغه نومونه یو دادر بلدین چې دی که نه، هغه کې یو نیم دوه کرو روپۍ د پښتونخوا فارسي ملګرو ورکړي دي. بیا دویمه پیښه دا وه، د اکاډمي اول فنډ 15,000 روپۍ و، بیا په تدریج لږ لږ زیاتېدی، هله هله اوس چې دا د پښتونخوا ګورنمنټ رالی که نه، په دغه کې د نورو اکاډمۍ برابر یو پښتو اکاډمۍ ته هم سالانه ګرانټ چې دي، یعنی کلنی ګرانټ هغه یو ګروپی کی. نو اوس موږ په دا توانېدلي یو چې موږ غواړمونه کتاب چاپولی شو، او دا خبره اوږده ذکر سره چې تر دې له مخه که نه، که موږ دا ووایو چې د دې کار دا نوم نه وایي چې یار به بلډینګ جوړېدلی، بیا چې به څه زار پیدا شو بلډینګ لګولې، یعنی زموږ مشران په ډېرو ستونزو باندې په ډېر کړاو باندې دا منظم تر دا ځای را رسولی دي. نو موږ کتابوت شمېره لږ ده البته، خو بیا هم زه دا فخر کوم او دا به ډېر دغه وایم چې موږ اکثره داسې کتابونه چاپ کړي دي چې هغه یو معیار لري، هغه بجای د دا چې موږ په کوانټیټي سره توجه ورکړو، د کوالټي د کوالټي په اعتبار باندې بېخي ډېر مهم کتابونه دي. موږ تقریباً 100-150 کتابه چاپ کړي دي. جاسمه
شریف صاحب، دلته تاسو ذکر وکړي چې د بلوچستان صوبایي حکومت پښتو اکاډمۍ ته فنډ ورکړي، دلته بیا بل یعنی وسم هر کال دغه فنډ جاری دی، روان دی، پښتو اکاډمۍ ته ورکول کیږي؟
نو تر اوسه پورې مسره کړی دی که نه، انشاءالله عینی طریقه دا ده چې کوم کان د فنډ جاری شي دا هغه به قاعده سرکار د کال ایډیټ کوي که نه، هغه ایډیټ رپورټ په رڼا کې چې آیا دا فنډ ځای شوی دی خو نه دی، دا پر ځای لګېدلی دي که نه دی لګېدلی. نو موږ به قاعده هغه ایډیټ رپورټ وړاندې کوو د هغه په رڼا کې موږ ته تر دا وخت پورې دا درې کاله د دوی ګورمنټ وي دا فنډ به قاعده راټول کېدلی.
او عارف صاحب، د پښتو اکاډمۍ پېښور سره که موږ د پښتو اکاډمۍ کوټه پرتله کړو، نو پېښور پښتو اکاډمۍ د پېښور پوهنتون لاندې کار کوي، او دې خواته بیا د کوټې پښتو اکاډمۍ یو خپلواک اداره ده. د خپلواکې ادارې په توګه باندې کار تاسو ته څومره اسانه دی؟ یعنی څه ګټه لري چې تاسو د یو خپلواک اداره ده د چا تر واک یا تسلط لاندې نه ده؟
مولانا عبدالقادر مرحوم او بیا راج الشا خټک پوری خو بیخي ډېر ښه ښه عالمان تېر شوي دي، ډېر کارونه کړي دي، تاریخ بخاري دي، یعنی هغه کوور خو چونکې هغه هلته اول وار داسې تنظیم دا نوم نه شوی و چې هغه د یونیورسټي سره مسلف وي. نو زموږ زه خو همدا خوش قسمتي ده چې موږ لږ ازاد یو، په د ازادي کې موږ دا ګټه کړې ده که نه، چې کوم کار موږ کول غواړو، یعنی اوس هغه موږ ډېر ښه په طریقه کوو، او تر ټولو ښه خبره د پښتو اکاډمۍ کوټې ته دا ده چې چونکې زه پېښور اکاډمۍ کوم خلک چې دي هغه والنتیر نه دي، هغه پیسې اخلي، بقاعده یې تنخواګانې په پښتو اکاډمۍ کوټه کې تر اوسه پورې دا اصول دی، دا تر ما پورې چې دا نن زه ناست یم، تر دا وخته پورې موږ دا ځان ساتلی دی چې یو سړی هم دویانې تنخواه نه لري، هغه ملازمین پین یا چوکیدار یا کمپوزر هغه خو پرېږده که نه، دا کوم خلک چې د اکاډمۍ واکداران اکاډمۍ چلوي هغه دویانې تنخواه هم نه ده اخیستې،
یعنې د اکاډمۍ مشر د اکاډمۍ
جنرل سیکرټري
یعنی تاسو د اکاډمۍ مشر یاست، جنرل سیکرټري عمومي منشي دی یا د اکاډمۍ غړي دی، دا بېله پیسو کار کوي، هر ورځ د اکاډمۍ ته راځي یا د اکاډمۍ په غونډو کې ګډون کوي، دوی پیسې د هیچا څخه نه اخلي؟
دوی د هیچا پیسې نه اخلي، صرف د پښتو لپاره.
دا کار سی
ابل کدار چا عارف صاحب
دا
عارف صاحب
اهمیت شدی دا نو قابل کستا دا مدول او نو په پښور کې اوس خو ځان نه اوس سرستا هغه د مخېدا څخه کار سی
یعنی تاسو د اکیډمۍ داس جوړ کړی دی لکه د یو ادبی ټولنه د ټولنې په حیث تاسو دا چلوي بیل پیسو کار پښ کوي
ټولنه ټولنه په ځان خبرې کوي یو ټولنه هم ډېر کار کړی دی نو زموږ ته اوس موږ دغه نوم نه چې موږ د ښار د یو اکیډمۍ سرداري لپاره
بل پوښتنه مې دا ده چې د پښتو اکاډمۍ د غړو شمیر اوس مهال څومره دی او د دې انتخاب تاسو څنګه کوئ؟
موږ د درې کال موږ یو د یوې کابینې د عین د پښتو اکاډمۍ خپل یو عین لري که نه د هغه مطابق څه دی زیات نه زیات د غړو تعداد څه دی هغه پنځه څلوېښته شوی دی او چونکه اوس موږ ځینې ملګري وفات شوي دي نو لهذا دا تعداد چې دي دا تر اتیس پورې رسېدلی دي موږ فلحال په دا لګیا یو چې څه دا نومونه خلک دي چې هغه د سبا دپاره د اکیډمۍ په خیر تمامېږي اکیډمۍ ته ګټه ورسېږي او اکیډمۍ ته نقصان نه ورسېږي نو موږ لګیا یو چې څه ملګري اوس نوي واخلو که نه هغه د عین مطابق دا ده چې په قاعده اول وار مجلس منتظمه دغه فیصله کوي دغه فیصلې توصیف چې دی په کال کښې یو وار بیا مجلس عمومي چې ده که نه هغه مجلس عمومي بیا د دغه فیصلې توصیف کوي نو دا طریقهکار دی
او د مشر انتخاب اوس تاسو د اکاډمۍ مشر یاست یا عمومي منشي دی جنرل سیکرټري دی یا خزانچی دی دغسې ځینې عهدې دي د دوی انتخاب څوک کوي او د څو عمر دپاره د څو مودې دپاره یي
د دې انتخاب په درې کالو کښې یو ځل کېږي که نه هغه تر اوس پورې قاعده دا ده چې چونکې زموږ په کوټه کښې اردو رایټران هم شته بلوچي اکیډمي هم شته براوي اکیډمي هم شته د دغه خلکو زموږ درې کسان منتخب کړو یو اردو رایټر یو د بلوچي اکیډمۍ څخه واخلو یو د براوي اکیډمۍ څخه هغه راولو بیا بالکل د ون مین ون ووټ د یو سړي په ووټ باندې هر سړی کوم ممبر دی هغه حقدار دی چې هغه خپل ووټ استعمال کړي نو درې کسه چې دي هغه عهدېداران دي صدر جنرل سیکرټر او خزانچی یا انترنال سیکرټري او دولس کسه چې دي هغه د مجلس منتظمه ارکان ټاکل کېږي نو دا چونکې مقابله یې دوه پینل هم ولاړ وي درې پینل هم ولاړ وي په هغو کښې مقابله یې که نه چې هر پینل کامیاب شو د ووټ مطابق ووټونه یې ډېر واخیستلو هغه بس وګټل هغه د درو کال دپاره د هغې اکیډمۍ چارې سنبالوي
او د اکاډمۍ غړي کوي څوک وغواړي چې د اکاډمۍ غړی سي یو لیکوال یي شاعر یي محقق یي د هغه دپاره څه طریقه کار دی چې د دې اکاډمۍ غړیتوب ترلاسه کړي
د هغه دپاره خو فلحال ډېره ساده طریقه ده که نه یو خو چې پښتون یي یو شرطا دی او پښتو رایټر یي بلکې زه به دا درته وایم هغه پښتون هم ډېر ضروري هم نه یي که نه چې پښتو ته کار کړی یي ادیب یي لیکوال یي شاعر یي کتابونه یې چاپ شوي فرض یې کړه اوس زموږ سره علي کومیل کزلباش زموږ ممبر دی هغه پښتون په بله معنا نه دی که نه کزلباش دی نو زموږ د اکیډمي ممبر دی چونکې هغه پښتو ته کار کړی دی پښتو خدمت یې کړی دی اوس هم لګیا دی نو لهذا زموږ له مخه هغه پښتو اکیډمي پکښې د ممبرشپ لپاره سلیکټ کړی وو باقاعده مجلس منتظمه سلیکټ کړی وو او مجلس عمومي چې وایي د هغه توصیف وو نو د هغه نومونه ګرد ارکان چې دي په دا طریقه را ځي
او پښتو اکاډمۍ بل پښتو اکاډمۍ کوټې د څېړنې په برخه کښې یا د سیمینارونه که راواخلو یا کانفرنسونه آیا دوی یې کوي په باقاعدګۍ سره یې کوي یا څومره کانفرنسونه یې کړي دي تر اوسه پورې یا سیمینارونه
دا خو ډېر ښه سوال وکړي اعظمي صاحب پښتو اکاډمۍ کوټې یوه څانګه دا ده چې موږ د سیمینارو علاوه یو درې میاشتنی مجله باسو د لیکنی په نامه باندې او هغه کتابي شکل کې 240 صفحې نو تقریبا چې له کوم زه راغلی یم دا ګڼه موږ تسلسل سره باسو او ډېر معیاري ګڼه ده موږ هر څه هم پکو وو او تقریبا کوشش مې دی چې تر هر چا ورسېږي خو متاسفانه چې تر اوسه پورې موږ د باندنۍ خلکو سره دا تړون نه دی پیدا کړی دا اول سړی ته چې دا تړون او څه درسونه راواستی چې موږ هغه ته دا رساله ورواستو او له هغه سره همکاري مو وغواړو دا یو او دویمه خبره دا د پښتو اکاډمۍ پټي اوس دا تابعا کړې ده دوه انټرنېشنل سیمینار موږ کړي دي د هغه نومونه یو وخت فیصله مو دا هم کړې ده که نه دا انټرنېشنل سیمینارونه چې موږ بقاعده له یوروپ زه له کنیډا زه له جرمني زه چیر چیر پښتانه خواره واره دي لیکوال هغه هم راغوښتي دي هغه اوس مې عزت ورکړی دی هغه زموږ په دې سیمینارونو کې ګډون کړی دي
دا نړیوال سیمینارونه تاسو څه وخت کړی دي دا تاسو چې ذکر وکړي په کوم کلونو کې
دا یو په 2016 او یو په 2016 اوس یې یو دغه خدایغه تابع چې سیمینار مناسب کوو سیمینار دی اوسې
او دا سیمینارونه چې تاسو کوي دا کانفرنسونه کوي دا پر کوم موضوعات باندې کوي یا په ولس د پاره یا د ټولین د پاره آی تاسو څه ګټه لیدلې یا د تحقیق د پاره یا د تخلیک د پاره یا د ټولین د پاره یا د لیکوالانو شاعرانو د پاره
نو د دې سیمینار لپاره اول وار موږ دا کوشش کوو چې د سویلي پښتونخوا او پېښور تقریبا له هرې ضلې څخه دوه دوه درې درې څلور کس مسامینو په توګه موږ غواړو او کوم چې د دباندې خلک دي که نه هغه مقالات وړاندې کوي او هغه مقالات بیا موږ کتابي شکل کې اوس زموږ یو تېر سیمینار شوی که نه دا هغه موږ مکمل کتاب چاپ کړي چې د چا شرنه خلکو ډېر ښه اندازون چاپ کړي پښتو ادب ستونزې او جهانیت عنوان وي او د هغه عنوان زه څه اندازه کولی شي چې دا یو همګیر سیمینار وي که نه نو د هغه ګرد مقالات موږ کتابي شکل کې چاپ کړلي او انشاءالله په راګورګو لیکوالو په نوم ورسولې حتی پښتو اکاډمۍ کتابونه په کتاب باندې ښه ډېر خرڅ هم وکړي نو دا دویم سیمینار شولې هغه د نه لیون پس پر پښتو ادب باندې اثرات ترنم او یو لسم تاریخ پس پر پښتو ادب باندې چې کوم اثرات دي که نه یعنی بین الاقوامي حالات په هغې کې راځي که دا تجلی شوي چې موږ پېښې دي دا زر شیان نو هغې کتاب هم تقریبا د چاپ راغلی دي نن سبا کې به نو دا کتاب موم چاپ کی او دریم سیمینار چې اوس موږ د بستو هغه کوم دا هغه نوم نه دا ګرد پښتنو سره که په لار کې دی که په بر کې دی شیر دی شیر ستونزې دي شیر چې دا هغو ادبي طریقه کار دي یا څو د هغو د ادب ته ګټه رسېدی شي هغه ګټ موږ به د نظر ساتو او د هغه پر وړاندې چې دا فیصله کوي د دغه کنسنس یا د دغه سیمینار به پښتو ته دا ګټه رسېږي نو لهغه باید چې موږ پر دا موضوع
عارف صاحب دلته پوښتنه بل دا ده چې په پاکستان کې په زیاتره ښوونځیو کې د تعلیم ژبه پښتو نه ده د بلوچستان صوبایي حکومت د تیر صوبایي حکومت علاقایي ژبې د نصاب برخه وګرځولې یعنی یو مضمون یې په سکولونو کې په ښوونځیو کې متعارف کړي د پښتو ژبې د ودې او پرمختګ لپاره پښتو اکاډمۍ د ښوونځیو سره یا دغسې د درس او تدریس لپاره په دې برخه کې څه کارونه کړي دي یا څه خدمات یې کړي دي
روز پور د دوسته چې یو خبر د ټول د اوس هر ګورمنټ کوم لا اول دویم او دریم پورې کوم کتاب چې ولیکل کنه او هغه و د شونزو تور رسول هغه تقریبا زړه د پښتو یو کتابي غړی وو په یو نه یو طریقه خلک د پښتو یو کتابي یعنی د مجلس مستزما یا د مجلس عمومي غړی وو هغه له دا قاعدو کې برخه واخیسته دا قاعدې مرتب کړې د دوه کتاب مرتب کړې او په هغه کې مطلب بیا چونکې دوی هغه خپل یو طریقه کار لري
ایجوکیشن چې دی خپل یو کرکولم لري نه دا هغه پرانی کې بیا هغه هم خپل خلک ټاکي نو لہذا هغه هم دا اوس پر چې هغه کوم خلک وټاکل د پښتو اکیډمي ممبران ور او هغه دا کار وکړي نه
د پښتو اکیډمي کوټي مشر سید خیر محمد عارف صاحب یو جهان مننه مشال رادیو ته د وخت ورکولو کور مو ودان
بستا سوم کور ودان خدای مو خوشاله راس تاسو ستاسو د درې ډېر مننه کوم چې د پښتو اکیډمي په واره کې موږ د پښتنې وکړو کور مو ودان الله مو خوشاله راس
د مشال مرکه
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنہو دا ما خام تر شپگو